درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سروریم او د خبرونه د محمود ضیا منصوری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په افغانستان او پاکستان کې سیلونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله او زیات مالی تاوانونه رسولي. په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار کې د تیرو څو ورځو سختو سیلونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغو سیلونو یو او یا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راز زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړي. اخوا پاکستان کې بیا د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله نږدې خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 200 کسه وژلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي جون میاشت کې څه باندې 213 افغان کډوال ایران نه ستانه شوي دي. د ادارې نن په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې ډیری دغه افغانان له ایران څخه په زور ایستل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو ډلهیز اخراج به په افغانستان کې بې ثباته وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. ایران د جولای تر شپږمې هلته میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته د وتلو مهلت ټاکلی وو. د راپورونو له مخې تر دې نیټې د مخه ایراني پولیس لاس په کار شوي او د ورځې زرګونه افغانان له ایران باسي. تیر څو ورځې لږ تر لږه 10,000 کسان د ورځې له ایران افغانستان ته ستنیږي. د هند په مرسته لسګونو افغان معلولینو ته د مصنوعي پښې ولګول شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون په خپل ایکس پاڼه د خبر ورکړی. هغه لیکلی دی چې د هند د یوې خیریه مؤسسې جیپور فوټ لخوا 15 افغان معلولینو ته په بریالۍ توګه مصنوعي پښې نصب شوي. جیسوال دا کار له افغانستان سره د هند د بشري مرستو یو برخه وبلله او زیاته کړه چې د مصنوعي پښو د لګولو دا 15 ورځنی کمپ له تود هرکلی سره مخ شو. برطانیې، فرانسې او جرمني د نړیوالې اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسي ته ګواښ غندلی دی. د غبرګون وروسته له هغه راغی چې یوې سغبري د ایراني ورځپاڼې ګروسي د اسرائیلو لپاره په جاسوسي تورن کړ او د هغه د محاکمې او اعدام غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په څرګند ډول د دې مقالې ملاتړ نه دی کړی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی ویلي چې د ګروسی په وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د رویترز خبری آژانس د رپورټ په اساس دوه درې اروپایي هیوادونو له ایران څخه غوښتنه کړې چې له ادارې سره همکاري بیا پیل کړي او د کارمندانو خوندیتوب یې تضمین کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د مفتشینو د خوندیتوب تمه نشي کېدی، په ځانګړې توګه د اسرایلو او امریکا لخوا د ایران پر اتمي تاسیساتو له بریدونو وروسته. او امریکایي چارواکو دغه وسلوال برید کوونکي جسد پیدا کړی چې د اطفایي پر کارکوونکي یې ډزې کړې وې. پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن سره پر پوله د آیداهو ایالت کې رامنځته شوې. ګمان دی چې برید کوونکي لومړی ځنګل ته اور اچولی او کله چې د اور وژنې کارکوونکي هلته ورسېدلي پر هغوی یې ډزې کړې دي. دغه ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادلې 2 ساعته دوام وکړ، د اطفایي 2 کارکوونکي هم وژل شوي دي. د برید لامل او انګیزه لا معلومه نه ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د طالبان حکومت خپل یو پلاوی د دوحې پروسې د کاري ډلو غونډو کې ګډون لپاره لیږلی دی.
د طالبان حکومت ویلي په دې دوه بېلابېلو ناستو کې د دوی کسیس پلاوی د برخه اخیستلو لپاره قطر ته رسېدلی.
پاکستان کې میشت افغان کډوال غواړي چې د دوی د پاتې کېدو مهلت دې تمدید شي.
او په زیاتو ټکټوک او په زیاتو خبرو باندې اوري چې پاکستان کې کوم وزیر اعظم دا وایي چې نو کې نو ورته او بل د افغانستان حالات ساته معلوم دي چې هلته
د بشری حقوقو فعالان وایي د امن د کورونو نشټوالي ښځې بیرته ناامنه شرایطو او د اجباري ودونو زغملو ته اړ کړي دي.
مطلب
نو رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي چې د بیلابیلو وزارتونو یو وکسیز پلاوی قطر ته تللی دی. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په خبر کې راغلی چې دغه وکسیز پلاوی به د دوحې بهر د کاري ډلو د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې په دوهمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې بهیر د غونډو د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازی اولیا احمد بن سیف آل ثانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې د بهیر څلورمه ناسته د جون په 13 او د جولای په 1 نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
نن دو جون 13 او سبا د جولای اوله قطر د دوحې بهیر د څلورمې ناستې د یوې برخې په توګه د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د درېیمې او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې د دوهمې ناستې کوربه ده. د طالبانو حکومت ویلي په دې دوه بیلابیلو ناستو کې د دوی وکسیز پلاوی د برخې اخیستلو لپاره قطر ته رسیدلې. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا، کرنې، بهرنۍ او کورنۍ چارو وزارتونو استازي برخه لري. تاسو په دې خبر کې د دغه وکسیز پلاوی نمونه نه دی یاد شوی، خو د خبر سره خبر شوی انزور کې ښکاري چې ظاهرا یو ټیټ رتبه پلاوی دغه ناستو ته استول شوی. په خبر کې راغلی چې دغه پلاوی به د بیلابیلو هیوادونو لاستازو سره د ناستې ترڅنګ د نشه یي توکو د مخنیوي او کنټرول په برخه کې د نړیوالې ټولنې په همکاري هم بحثونه وکړي. دا ناسته د دوهی بهیر د څلورمې غونډې د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. د دې پروسې د کاري ډلو ناستې د دوهی بهیر د درېمې غونډې د پریکړو یوه برخه ده چې له تیر کال راهیسې په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف آل ثانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهی بهیر څلورمه ناسته د جون په 3 او د جولای په 1 نیټه د قطر په قربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي وو چې د طالبانو حکومت استازي د دوهی بهیر کې خپل هیوادونو او نړیوال تخنیکی متخصصین په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او د غرض د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو د روان کال د مې په 15 یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهی بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو د دې ناستې کارنه ټلا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوهی بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې لمخې طالبانو سره د لا اغیزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوې. د دې بهیر درې مناسته د تیر کال د جون په 13 شوې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان زبیولا مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي وو چې د دې بهیر په درېیمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکدارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوهی بهیر په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې آیا برخه پکې ورکړل شي او کنه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پاکستان کې میشت د پی او آر په نوم کارت لرونکي افغان کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته دغلته د پاتې کېدو لپاره نور وخت هم ورکړي. دغه افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانه د جبري ستنونې په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل اوس مهال د خپل نامعلوم برخلیک له امله سخت اندېښمن دي. پاکستان په دې هېواد کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د جون میاشتې له 13 نیټې وروسته دی له دغه هېواده ووځي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري او پاکستان دوی ته د جون 13 له دې هېواده د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې غوښتنه کوي چې پاکستان دې دغه نیټه وغځوي. د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست ثناءالله چې د پی او آر کارت لري وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي نن د جون 13 ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه یې په دې هېواد کې خپل کاروبارونه لري او دا چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خود نوموړي په خبره له دې عمله سخت اندېښمن دی که په زوره له پاکستانه ایستل کیږي نو نه پوهېږي په افغانستان کې به کوم ډول برخلیک سره مخ شي.
د ښنه خو ډیرې دي ټیم د مو په ختمې دوه درای مو ته نوټیفیکیشن نه جاری کړه او په زیاتو ټیک ټاک او په زیاتو خبرو باندې اورو چې پاکستان حکومت وزیر اعظم دا وایي چې نو ټیم نو ورکو او بل د افغانستان حالات ته معلوم دي چې هلته بیوزګاری ده او غربت ده. هلته مونږ له صفر نه شروع کیږو ځکه چې دلته دې مونږ یو سیستم روان ده که هغه څنګه یې بس بېګا ته یو نفقه ملاویږي هلته دا حساب نشته. دغو اندېښنو سره ټول افغانان مخ دي.
د پی او آر کارت یو بل درلودونکي ملک اسدالله هم ورته اندېښنه لري او وایي چې ټول کډوال له دې امله سخت په تشویش کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې سپارښتنه کړې چې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال دي د جون تر دېرشمې له دې هېواده په خپله خوښه ووځي. فکر کېږي چې له دې نېټې وروسته به د پاکستان حکومت له دې هېواده د کډوالو د جبري ستنونې نوې څپه پیل کړي. اټکل کېږي چې په دې هېواد کې 1.4 میلیون افغان کډوال د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت ویلي چې دغه کارت لرونکو د ایستلو لړۍ به د کډوالو د اخراج په درېیم پړاو کې پیل شي. پی او آر یا پروف آف رجسٹریشن د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری له لوري افغان کډوالو ته ورکړل شول. د پاکستان حکومت تازه د دغه کډوالو د ایستلو د لړۍ د پیلېدو په اړه څه ویلي خو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان ویلي چې د پاکستان د کابینې په غونډه کې ځینو وزارتونو د پی او آر د کارتونو د شپږو میاشتو د تمدید وړاندیز کړی خو تر اوسه د پاکستان د کابینې له لوري وروستۍ پریکړه په دې اړه نه ده شوې. له دې وړاندې د جون په 16مه د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې وای چې د دغو کارتونو موده دی وغځوي او دا چې د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ دی ودروي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو کارپوه عبدالرازق عادل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ تیزه شوې ده په هغه هېواد کې انساني بحران رامنځته شوی.
وضعیت مهاجرانی
دی وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت او له دې هېواده د 1.4 میلیونه کډوالو د اخراج خطر افغانستان ته ورپېښ د انساني ناورین خطر دی. افغانستان په اوس وخت کې په دومره شمېر د بیا ستنېدونکو د جذب توانایي نه لري او دا اقدام کولی شي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو، فقر، بیکاری، ټولنیزو ستونزو او ناامنۍ لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له وړاندې له دې هېواده د بې اسناده او ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان حکومت د کورنیو چارو وزارت درې اونۍ وړاندې په یو اعلامیه کې ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,16,000 څخه ډېر بې اسناده او د ACC کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په ورځني ډول لسګونه زر افغانان له ایران هم په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي چې ډېرې راستنیدونکي په افغانستان کې د سرپناه، خوړو، روغتي خدمتونو او نورو لمړنیو اسانتیاو له نشتون شکایت کوي.
له خبرونو ور اخوا
د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي افغانستان کې د امن کورونو تړلو، یو شمېر ښځې بیرته ناامنه شرایطو، اجباري ودونو، ټولنیزو فشارونو او د کورني تاوتریخوالي زغملو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د افغانستان اوسنیو شرایطو کې افغان ښځې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو بېلابېلو بندیزونو تر څنګ یو شمېر یې له شدید کورني تاوتریخوالي هم کړیږي او هیڅ بل پناه ځای نه لري. له کورني تاوتریخوالي سره ځینې مخ ښځې هم ورته شکایتونه لري او د ملاتړ غوښتونکي دي. که څه هم د طالبان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو دوه ورځې مخکې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان کړی چې تیره اونۍ د ټول هیواد په کچه 18 ښځې له کورني تاوتریخوالي ژغورلي. نور حال د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د افغانستان د ختیځې څنډې یو ولایت اوسیدونکی او د درېو ماشومانو مور ده چې وایي خاوند یې د تېر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې وصل شوی او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري. خو دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د استوګنې ځای نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره شوې ده. دا میرمن داسې وخت د بدیلې سرپناه د نشتون خبره کوي چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې د تېر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلینې او د تېر نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلې سرپناوې نه لري. له دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي راډیو ته وویل
مؤسس حوالین خانی امن در افغانستان هستم از سال 2003 حوالین خانی امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقونو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجې کوي، له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې، نو له دې اړخه ښځې له سخته زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمي وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر 80 ښځې میشتې وي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاو همغږۍ روزنې او بودیجې برابرولو برخه کې د یوې نړیوالې ادارې استازي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویت یې په راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل
مونږ هغو موسسو
سره چې ملاتړي مرکزونه یا امن کورونه یې درلودل کار مونږ ورسره کوه. د دوی کارکوونکو، مدافع وکیلانو، ټولنیزو کارکوونکو او هغو کسانو سره چې د قضیو کې ښکېل وو مونږ ورته د ظرفیت جوړونې روزنه ورکوله. اوس دې کورونو د نشتون له امله هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بل دا چې حتماً دا پېښې شته، خو ستونزه دا ده چې دوی څنګه او چیرې مراجعه وکړي، څوک یې غږ واوري او له روحي او حقوقي اړخه څنګه ورسره مرسته وشي.
دا میرمن وایي چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږویس امن کورونه موجود وو. د نهه ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا اداره کېدل چې بېلابېل ولایتونو او ډېره یې په کابل کې وه. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورني تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تېریو قربانۍ یعنی او آن د حقوقي پېښو له درکه زیانمنې سوې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې. د دې وزارت پخوانی ویان دی رویا داترس ازادي راډیو ته وویل
خانمایی که متضرر خشونت بودن و کسانی بودن که اصلا مثلا جایی به خاطر رفتن نداشتن.
هغه ښځې د تاوتریخوالي قربانیانی وې او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنۍ یې نه منلی. بیا موږ مجبور وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه، خو دا کورونه دایمي نه وه. دې کورونو کې مو سواد زده کړې، دیني زده کړې، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې، خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې د ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. د دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلي، دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا میرمنې داسې وخت د ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پېښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی او د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت په راپور کې د مرکز شویو ښځو د اندېښنو، شکایتونو او د امن کورونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیره یوه اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه ولس خزي له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. دغه وزارت دغه راز په خپله ایکس پاڼه په یو جلا خبر کړي بیان کې ویلي چې د روان 1400 لمریز کال په لومړیو 4 میاشتو کې د ګڼو نورو موضوعګانو تر څنګ 50 د میراث 101 د ظلم 18 د جبري ودونو پیښو ته رسیدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نا وخت ستره محکمه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نارینهو په ګډون د ښځو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسني شرایط د افغان ښځو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بې پناه ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل:
حالا زنانه که با خشونت رو بروستن هیچ پناهی ندارن.
له تاوتریخوالي سره مخ ښځې اوس هیڅ پناه ځای نه لري او دا د دوی ژوند او امنیت ګواښي. باید پر طالبان فشار راشي. د دوی لپاره امن کورونه جوړ، له ګواښونو سره مخ ښځې بهر ته انتقال او یا دې له هغو بنسټونو ملاتړ وشي چې دې برخه کې په پټه کار کوي.
د بشري حقونو فعال فهیم فرواک بیا وایي:
بستشدنی خانه ملن نفس اشکار حق زندگی.
دو دی کورونو تلل د خوزو د جوان امنیت او انسانی کرامت لحق سرغلوونه بلل کی گی. دو بشری حقونو لال خدای و خاموش نورین ده. خلق باید د خپل کورونو فضا د طالبانو د فکر برخلاف د خوزو لزپنی امن کری. نو نړیواله ټولنه باید د خوزو زپون کو ډلو مخنیوی وکړي.
د معلوماتو لمخې د خوزو لپاره امن کورونه چې په ورستیو کې ورته د خوزو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل، په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او ورسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لویو ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته کم شمېر یوازې په کابل کې تر 2023 کال پورې فعال پاتې و، خو دا مهال په ټول افغانستان کې دغه امن کورونه تقریبا په نشت حساب دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او دا خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه مطالبه ته ادامه ورکو. یو شمیر افغان میرمنې وایي د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګري له لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل د طالبان حکومت لخوا محدودیتونو کار سخت کړي او په خبره کې دا محدودیتونه پرې کم شي تر نړیوالو بازارونو خپل زعفران رسولی شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین. اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی او د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی له نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت، پروسس او سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دې زیاته کړه:
خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس ښځې په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډېر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په 2 میاشتو کې 3,386 ښځینه کارکوونکې لرلې او د کال نور وخت کې 13 دایمي نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو. خو دې ورځو کې هره ورځ تر 12 ښځې
دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحا وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګري په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر 80 زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالې دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل.
کشت کار زعفران خو بهتر است محصولی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باشه به خاطر از شود. منطقه کار در قسمت کاروبار مود مدوده چا خیلی زیاد شده
در زفرانو که کارو برده او پا دی ارزی چه پنگوانه پکی وشی خوز مخوزو در کار پر اولنده محدودیتون زیادی او ارز پا ارز دیده که نندرتونو تند غفتل کیگی اجازه نرکول کیگی نرینه و خزینه پیریدون که جلا کیگی وحنانو نندرتونو تا هم نبلل کیگو بازار که اجازه نرکول کیگی چه پلورنزی و دکانونو جور کرو مګرتیا لرو چې لنکتې پیریدونکو سره وګورو وغږیږو ځکه د دې پر کیفیت لری څوک پاور نشي کولای.
دا خسیر طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان خصو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګرۍ برخه کې د پرې لګول سمي محدودیتونه لري کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې خصو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سکل 1.5% زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت چون کشت روش پیدا کرده.
سکل کښتونه د کیفیت په لخه په عالی کچه دي. دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کیږي لزعفرانو خصاته نه کوي نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولته مو غوښتنه دا ده چې حداقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له ټول افغانستانه 15 ټنه زعفران راټول شوي وو او سږ کال اټکل کیږي چې له 45 تر 50 ټنو راټول شي. دغه ټولنه وایي د مهال په هیواد دننه د یو کیلو زعفرانو بیا 95,000 افغانۍ او د یو ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواد بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښتی کی، خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بستبندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازان نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر کال په مرغوم میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي و چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او کښت یې د دوامداره فرصتونو رامنځته کولو لپاره یوه ښه لاره ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هله احترامات دی ازادي رادو محترمو کارکونکو ته دی ازادي رادو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کما او یو غوښتنه هم طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې 2,000,000 پورې زیات کم انسانان په کور کې ناست دل دی کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې د پوهې شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد اتفاق دپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي افغانستان د آبادی طرف ته ځي ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم.
او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.